द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका दिवा रेडियो दे प्रणव विद्युन का सलाम अलैकुम द वॉइस ऑफ अमेरिका दिवा रेडियो दे نند خالی روز د 2015 کال د فروری د میاشتې 14 نیټه ده په پیښور کې وخت شوې ده د ماښام شپږ په کابل کې د 15 او دلته په واشنگټن ډی سي کې د سحر 8 بجې شوې دي. تاسو زموږ غږ د واشنگټن ډی سي د سټوډیوز نه اورئ. د وایس اف امریکا د ډیوا ریډیو په دې یو سات خبری خبرونه کې درته زوږ مجالوان
او زه محمد اکرام
هرکلی وایو او لاول هم تاسو په امرا ګرځو مهم خبرونو سر ټکو ته.
د پاکستان خبر پختونخوا په خبر خار کې د شه مسلمانانو په جماعت د تراګر حمله لکبل د ملوش مره یوه شته رسیدلې او نن په دویم ورځ ملي خاور ته سپارل شوی. د پیخ ښکار خلکو خپلوانو د وزیر اعلی دفتر مخې ته په احتجاج ناشتي.
د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف یو وار بیا ویلي چې د تراګرۍ پر ضد جګړه به تر اخیر تراګر د ختمون پورې جاری وي. هغه ویلي د تراګرو مرسته کوونکي به هم نه پرېږدي.
جو تنظیمیں ہیں جو دہشت گردوں کی مدد کرتی ہیں اور ملک کے اندر ہیں ان کے خلاف بھی اسی طرح کا ضرب عزم شروع کرنے کی ضرورت ہے جس طرح کے ضرب عزم اس وقت قبائلی علاقوں میں ہو رہا ہے.
او مشرقی یوکرین کې د روس په لابه جدای غوښتونکو او د یوکرین ځواکونو ترمنځ نن په داسې حال جګړه روانه ده چې د ډزبندۍ تړون عملی کېدو کې 100 غنټې وخت پاتې دی.
دا یو شمېر نور مهم رپورټونه مرکه به زموږ په دې یو ساعت خبری خبرونه کې تاسو باندې کوم سره ملګری اوسئ. لاول هم پام شي مهم خبرونو تفصیل ته.
د خیبر پختونخوا سرخار په خبر کې د شیا مسلمانانو په امام باړه شبي ځانمرګي حمله کې وجل شوی خلک خاورو ته سپارل شوی دي. په دغه پیخه کې د ملوش میرایي بشتره رسیدلې ده. د شیا مسلمانانو په بجنه د خار په ګنټ میر برخو کې غم او غوسه به خور دي. پر ضد په غټه کچا کوم احتجاج نه دی شوی. د شیا مسلمانانو د حقونو لپاره کار کوونکي امامیه تنظیم او د سماجی ټولنې غړو د پیښور پریس کلب مخې ته احتجاج کړی دی. دوی د ترهګرو او د خیبر پختونخوا حکومت پر ضد چیغې وهلي.
او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په لاهور کې کونسل آف پاکستان ایډیټرز یوې غونډې ته وینا کوي چې د تراګرۍ د ختمېدو پورې به عملیات جاری ساتي او تر هغه چې د تراګرو مرسته کوونکو پر ضد به هم ضرب عزم په شانتي عملیات کیږي. نواز شریف وویل چې د تراګرۍ پر خلاف د افغانستان سره مرستې پاکستان جدي اخلي او په دې لړ کې هیواد سره د پاکستان اړیکې ټینګې شوې دي او پاکستان غواړي چې په دې لړ کې پوره همکاري او مرسته وکړي. بلخوا د امریکې د کانګرس د خارجه امورو د کمیټې مشر اډ رویس په پاکستان د تراګرۍ پر ضد جګړه کې د دوه مخیزه تګلارې اغستلو تور لګولې او جان کیری ته لیګل شوی یو خط کې ویلي چې په پاکستان باندې سفري بندیزونه ولګول شي او د امریکې لخوا د پاکستان سره پوځي امداد په شرطونو ورکړي شي.
د پاکستان بلوچستان ایالت کې چارواکي وایي امنیتي ځواکونه ماشومانو ته د پولیو ناروغي پر ضد ساس کې ورکوونکي ډلې لټون کوي چې د جمعې په ماخام په ژوب ضلع کې بے درکه شوی و. په دغه ټیم کې ماشومانو ته ویکسین ورکوونکي دوه کسان دوه امنیتي ځواکونه او یو ډرایور شامل دي. اخوا په قبایلي سیمه خیبر ایجنسی کې وسلهوالو د پولیو ډلې په ګاډي ډزې کړي چې پکې یو ډرایور وژل شوی او د پولیو ویکسین ورکوونکي ژوبل شوی دي. پولیټیکل انتظامیه وایي دغه پیښه د لنډ کوتل تحصیل لوی شلمان سیمه کې رامنځته شوې ده. غیر قانونه ډلې لشکر اسلام د دغه پیښې ذمواري په سر اخیستې ده. دا پیښې په داسې حال رامنځته شوې چې په ټول پاکستان کې د ګل د ورځې د پولیو د ناروغۍ پر ضد درې ورځنی کمپین شروع کیږي.
او د پاکستان چارواکي وایي چې د افغانستان پولې ته سیرمه د پاکستان په قبایلي سیمه کوز کورمې په شهیدانو ډنډ سیمه کې د امنیتي ځواکونو لخوا په عملیاتو کې 8 وسلوال جنگیالي وژل شوي دي او په کوز کورمې کې په دغه مهال د دوی یو امنیتي عسکر ژوبل شوی هم دی. امنیتي ځواکونه وایي چې دغه عملیاتو کې نه صرف وسلوالو جنگیالو ته ځاني زیان اوریدلی دی بلکې د دوی نوې وسله هم ترلاسه کړې ده. نور تفصیل عدنان میټنی په خپل دی رپورټ کې راکوي.
شهیدانو ډډ سیمه د کورمی ایجنسی هغه لری وریا غریزه سیمه ده چې افغان پولیس سره په څیرمه موقعیت لري او په تیر شوي میاشت کې په امنیتي سرتیرو څلور بمی چاودنې ترسره شوې چې په نتیجه کښې چارواکو ویلي و تر دولسو نه زیات امنیتي سرتیري وژل سوي. چارواکي وایي د پولې پورې غاړې افغانستان څخه وسلوال دلته را اوړي او په امنیتي سرتیرو بریدونه ترسره کوي، خو تر دې وخته د پیښې په اړوند وسلوالو څه نه دي ویلي او نه دې ځای ته میډیا رسد کېدو له امله یې له ازادو سرچینو دغې پیښې څپه خلی شوی. باید وویل سي چې کورمه ایجنسۍ هغه قبایلي سیمه ده چې په زیاته شمېره پکښې شیعه مسلمانان اوسېږي او په وروستیو کښې له تېرې څه مودې راسې فرقهییزې شخړې هم دوام لري. چارواکي دغه پیښه تېره ورځ د خیبر پښتونخوا صوبې مرکز پېښور کې د شیعه مسلمانانو په امام برګه ترسره شوي برید وروسته یوه غټه کامیابي بولي. عدنان بیټنی، وایس آف امریکا، ډیوه راډیو، ډېره اسماعیل خان.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده.
د افغانستان چیف ایگزیکیٹیو یا انتظامی مشر عبداللہ عبداللہ نائب محمد محقق په افغان مذهبی مشرانو باندې غږ کړی دی د دولت اسلامی یا داعش ترهګر ډلې پر ضد خلکو ته ویناوې وکړي. مزار شریف کې د عالمانو یوې غونډې ته نوموړي ویلي داعش یوه ترهګر ډله ده او مذهبي عالمان دې د دې خلاف خپل رول ولوبوي. رپورټ پې د افغانستان نه زمونږ خبریال کمال سرات راکوي.
محمد محقق چې د افغانستان د ملي وحدت په حکومت کې د اجرایي رئیس دویم مرستیال دی په مزار شریف کې د دینی علماو یوې غونډې ته د اسلامي دولت یا د داعش د ډلې په اړه وویل چې د دغې ډلې په اړه باید چې دینی علما لاس په کار شي او پر ضد تبلیغات وکړي.
علمای اسلام وظیفهش هست که جلوی این فتنه عظیمی را که جهان اسلام را به خطر انداخته و ملت های مسلمان را پارچه پارچه میکنند در برابرش انشاءالله احساس مسئولیت
دی. وای د اسلام د دینی علماو دنده دا دی چې د دغې سترې فتنې چې جهان یې په خطر کې اچولی دی او مسلمان ملتونه یې سره بیل کړل، امید لرم چې دینی علما به د دوی مخه ونیسي او په وړاندې به یې تبلیغات وکړي. محمد محقق دا خبرې په داسې مهال کې کوي چې آخوا د افغانستان له بېلابېلو سیمو نه داسې رپورټونه ترلاسه کېږي چې د دغې ډلې خلک په یو شمېر سیمو کې لیدل شوي او فعالیتونه یې هم پیل کړي دي. ښه مثال یې په هلمند ولایت کې ملا عبدالروف خادم و چې هغې له اسلامي دولت سره بایعت اعلان کړی و او بیا د همدې ولایت په ګجکي ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو د بي پیلوټ الوتکې په یوه برید کې له څلورو نورو ملګرو سره یو ځای ووژل شو. کمال صدات، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، کابل.
او د خالی پرز یوکرین کې د ځواکونو او د روس په لوا جدای غوښتونکو تر منځ نښتې شوې دي چې روانې د دغې نښتو د بندولو لپاره د ډزبندۍ تړون هم شوی. دغه ډزبندي چې د خالد په ورځ د شپې دولسو بجو نه پیل کېږي ورځو پس کېږي چې د یوکرین، روس، فرانس او جرمني د بیلاروس په منسک کې په دې تړون موافقه هم شوې. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا به د اتوار په ورځ غونډه کوي چې د دغې عاجل غونډې ډزبندي عملي کېدل یقیني کړی شي. د ملګرو ملتونو نمایندګان وایي چې 15 غړو دغه ډله به د روس لخوا د ډزبندۍ مسوده یا پریکړې باندې رای ورکوي او په ټولو اړخونو باندې غږ کوي چې دغه تړون دې عملي کړي.
د امریکې صدر براک اوباما شمالي کیرولاینا ریاست کې د یو کالج سره نږدې د درې مسلمانانو وژنه وحشي او د غم او غوسې نه ډک قتلونه بللي دي. صدر په یو لیکل شوي بیان کې ویلي امریکا کې څوک هم په دې وجه په هدف کول په کار نه دي چې هغه څوک دی، د چا په شان دی او یا د کوم مذهب عبادت کوي. ښاغلي اوباما د دې خبرې هم پخلی کړی دی. د ملک استخباراتي اداره FBI د دغه وژنو پلټنې شروع کړي دي چې معلومه کړي د ملکي قانون خلاف ورزي خو نه ده شوې. 46 کریګ سټیون هکس د نهې پورس چپل هیل کې د شمالي کیرولاینا یونیورسټۍ بهر اپارټمنټس کې دوه خویندې او د یو خور ډاکټر خاون وژلي. د وژل شوو کورنۍ او دوستان دغه د مذهبي نفرت یوه پیښه ګرځوي.
او د وال سټریټ جنرال ورځپاڼې یو رپورټ تر مخه د ایران ستر مشر او د امریکې جمهور رئیس تر منځه په وروستیو کې د اتمي تړون پر سر د خطونو په ذریعه تماس نیول شوی. د جمعې پر ورځ یو رپورټ کې ورځپاڼه وایي چې آیت الله خامنایي د امریکې جمهور رئیس براک اوباما لخوا اکتوبر په میاشت کې د خط په ځواب کې لیکلي چې د امریکې او د ایران تر منځه د اسلامي ریاست یعنی IS پر ضد د ګډې جګړې امکانات شته دي که تړون په لوازنامې باندې دواړه هیوادونه موافقه شول.
نایجیریا کې بوکو حرام ترهګر ډلې د ملک شمالي ښار ګومبه باندې حمله کړې ده. د خار نه تښتیدونکو خلکو ویلي تونلاري ناتر سره ډزې کوي خو په فوري توګه د مرګ جوبلو رپورټونه نه دي راغلي.
د خالی پروز مزارچان په بهرین کې د پراخه بدلونونو کولو پرسه د تحریک څلورمه کلیزه لمنځلې او په دغې لړکې په لارو کوڅو کې دغه ورځ لمنځل شوې ده.
او د امریکې صدر براک اوباما د جمعې په ورځ یو انتظامی حکم لاسلیک کړی دی چې مقصد یې د ملک کمپنو او ادارو ته حوصله ورکول دي چې د خپل ترمنځ او د حکومت سره د سایبر سیکیورټي یا انټرنیټ امنیت په حقله د خطرو معلومات شریک کړي.
د ملګرو ملتونو لخوا ویل شوی چې د کانګو جمهوري مملکت د پوځي عملیاتو لپاره خپل مرسته تړي چې د یاغي ډلې پر ضد پیل کړي وه. ملګرو ملتونو وایي چې د ډي آر سي جنرالانو دغه جګړه کې بشرو حقونو پر ضد ګامونه اخیستي او هم دغه وجه ده چې دوی خپل رسمي مرسته بندوي. د وایس اف امریکا ډي وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
در وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمنګدا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خپنی غبانی او ری تاسو بعد نن نه پس په دی وخت باندې په خصوصي توګه باندې د نړیوال کرکټ کپ حال هم او ری د کرکټ اغاز شوه دی د میچونو زمنګ سره زمنګ همکار اشفاق مومن په سټوډیو کې ناشته. اشفاق مومن تاسو سره کله وای په خیر علي
ډیر مننه محمد اکرام.
اشفاق مومن وړاندې د دینه چې کوم میچونه شوه دی د هغې حال اوایه په پاکستان کې خلک د سبانی میچ انتظار کوي چې د پاکستان او هندستان ترمنځ دی د هغې ورسته حال سره سمره پوره تیاری شوه.
محمد اکرام دغه میچ لپاره تیاری د دواړو ټیمونو لخوا خو شوه دی خو دا خبره بخپل اوریدونکو ته اور په یاد کو چې د استرالیا او د نیوزیلند په دغه تیز پیچونو باندې د ایشیا چې کوم ټیمونه دي نو د هغې پرفارمنس د ډیر ښه تمه نشي کېدی خو چې کله دواړه د ایشیا ټیمونه دي نو په دې وجه باندې دا ویل کېدی شي چې دغه مقابله به ښه مقابله د کتونکو لپاره او د پاکستان او هند ترمنځ د کرکټ مقابلې اسې هم د خوند وي خو چې کله د ورلد کپ یا د نړیوال کپ خبره راشي نو په دغه کې بیا هغه خوند نور هم سیوا شي او د هند او پاکستان ترمنځ د نړیوال کپ په مقابلو کې تر دې وخته 15 مقابلې شوې دي چې 15 واړه د هند ټیم ګټلې دي. د بدقسمتۍ نه یا د بدمرغۍ نه د پاکستان ټیم تر دې وخته پورې یو مقابله هم په ګټلو کې کامیاب شوی نه دی. خو دې وار د پاکستان ټیم دا خبره پخا کړې ده او د پاکستان کپتان مصباح الحق هم دا ویلي دي چې هند ته بس ضرور په دې مقابله کې شکست ورکړي خو دا به کتل کېږي هله چې کله دا مقابله شروع شي او اختتام ته په صحیح شکل ورسي.
اشفاق مومن نن چې کومې مقابلې شوې دي د هغې حال څه دی؟ کوم اپسیټس پکې شوې دي؟ د ټیمونو پوزیشن څنګه
دی؟ کې اپسیټ نه دی شوی او اپسیټ په دې نه دی شوی چې دغه نیوزیلند او د استرالیا خپل هوم ګراوند دی د هغې خپل کورنی میدانونه دي نو په دغه باندې دی ته میچ ګټل دا ډیر اسانه ده او د نور ټیمونو په مقابل دغه دوه ټیمونه د استرالیا او د نیوزیلند هسې هم دی وخت کې ډیر په ښه فارم کې دي او د نیوزیلند ټیم په خپل لومړی مقابله کې د سریلانکا په خلاف په کامیابی ترلاسه کړې ده. دغه میچ یا دغه مقابله په 2-0 رنزه ګټلې. د سریلانکا ټیم د ټاس ګټلو نه پس نیوزیلند ته د بدقسمتۍ نه د بیټنګ فیصله بلنه ورکړه او د نیوزیلند ټیم شروعات کپتان برندن مکلم چې کوم دی نو هغه داسې وکړل چې لکه سړی په ټی ټوینټي یا د شلو اورونو په میچ کې ولاړی او هغه په یوې چکی لس چوکو په مرسته باندې په یو کم 50 بالونو 15 شپږ رنزونه جوړ کړل او دا ته رنزونو په اوسط سره دی روانو چې کله د دې لومړی وکټو غورځیدو بیا د لس اورونو پورې د دې لوبه په 8 رنزه اوسط سره روانه و. بیا د لس نه تر 15 دی شورونو پورې د دې مقابله په 4 نیم رنزه اوسط سره لاړه خو په اخیری لس اورونو کې د نیوزیلند اوسط یو لس رنزه پر ورو دغه شانته کې په مجموعي توګه دی په 301 دی رنزونو کولو کې کامیاب شول او د ټولو نه اخیری اورونو تک تاسو ګوري په دغه کې اوسط په دی وجه باندې هم زیات وو چې کله کور اندرسن چې کوم په دویم نمبر باندې تیسترین سنچری چا د پریدی ریکارډ مات کړو په شپږ دیش بالونو باندې هغه په شپږ څلوېښت بالونو باندې 15 رنزونه وکړل دوه چکو او د اته چکو په مرسته باندې دغه سره لوبه خوندوره شوه. 301 درشته مقابله ورسېده. د سریلانکا لخوا ملنګا چې سمره تمه تاغه نه کېدنو هغه د ټولو نه زیات والو خوړل او هغه نه په لس اورونو کې څلور اتیا رنزونه واخیستل شول. د سریلانکا چې کمبل اټیک یا پیس بالر وو کلو سیکرا هغه نه دوه کم اتیا رنزونه پاتو اورونو کې واخیستل شول خو د سریلانکا بالینګ چې چا خکړې دنو پاغه کې یو هرات وو او بل سورنګا لکملو چې هغه په خپله بالینګ سره د نیوزیلند ټیم هغه رایسار کړل او دا معلومېدل چې هغه به 300 هدف تم په مشکل ورسی، خو هغه سی ونشو او بیا د سریلانکا ټیم چې کله د بیټینګ لمبر راغی نو د هغه لومړی وکټ په وښ پته پریوت، د هغه شروعات هم ختیز وو، خو دغه مقابله یا دغه پیس دغه د خپل لوبي هغه جاری دی ونه ساته او دغه شندوی سره 203 جوړل چې پکې د ټولو زیات رنزونه د سریلانکا تیرمانه 15 په شپېتو بالونو وکړل او بیا د هغه کپتان انجلو میتیوز په 15 چوکو مرسته باندې په 25 بالونو باندې شپږتل خرنزونه وکړل او دغه شند کې د نیوزیلند ټیم دا مقابله وګټله. دویمه مقابله بیا د استرالیا او د انګلند ترمنځ وه او د استرالیا ټیم دغه مقابله کې 302 خرنزونه وکړل چې پکې فینچ په 123 بالونو 115 خرنزونه جوړ کړل او دغه کې دویم نمبر باندې د ټولو نه ټاپ سکورر چې کومونه هغه میکس ویلو هغه شپږ بیت رنزونه وکړل او د دې په جواب د برتانیې ټیم 201 رنزونه جوړ کړل او د ټولو زیات رنز په دې کې ټیلر په نوی بالونو باندې 90 رنزونه وکړل او دغه شانته کې د استرالیا ټیم دا مقابله په 101 رنزونه سره وګټل.
سمره ډیر مننه اشفاق مونږ مخ سره خبر کوو. در وایس اف امریکا دی ریډیو د زود پاکستان خبر پختونخوا سرخار په خبرته چرته چې شیعه مسلمانانو کې غم او غوسه ده. پرون د شیعه مسلمانانو په امام باړه باندې چې کما ځانمرګي حمله او ډز شبیبي چې پکې د مړو شمیره 20 تر رسیدلې، نن دغه ټول مړي خاور ته سپارلې شوی دي. کوم غټ احتجاج نه لري خو بیا هم امامیا ډلې او د مدني ټولنې خلکو پیښور پریس کلب مخې ته احتجاج کړی دی. د ترهګرو او د حکومت خلاف یې نارې هم وهلې دي. رپورټ پې د پیښور نا زمونږ خبریال ارشد مومن راکوي.
تیره ورځ پیښور منبرګا کې وجل شوي تنانو زیاتره جنازې نن ادا کړې شوې. د پیښور اګریکلچر یونیورسټۍ کې د قلبی علي جنازه وه چې درې ماشومان بچی ترې پاتې شو. زنانه وې د جنازې مخه نیولې وه او د هغه زوی احمد علي وای د پلار په مرګ ډېر غمجن دي.
زه سکول کې وم او پلار ابو علي سي بلاړو جماعت مزدبار دهشتګردانو فایرنګ وکړو په سر بولټو لګېدو بس انسانیت خدمت مقابلہ بکوما.
پیښور خار کې د غبرید پاکس العمل کې کوم د ذکر وړ احتجاجي مظاهره نه و، خو د پیښور پریس کلب مخې ته د سماجي ټولنو غړو او د شیعه مسلمانانو حقوقو تحفظ لپاره کارکوونکي تنظیم امامیا ډیزاسټر منیجمنت لخوا احتجاجي مظاهره وشوه او د ترهګرو او د خیبر پښتونخوا حکومت پر ضد احتجاجي نارې وهلې. احتجاج کوونکي بیا د وزیر الله مانی مخې ته روان شو، خو د سیکیورټی فورسز اهلکارو لخوا ودرول شو او په دغه احتجاج کې شامل ډاکټر ناصر احمد وای احتجاج د دوی عیني حق دی، خو حکومتي چارواکي ورته نه پرېږدي او دی وای چې په هیواد کې روانې ترهګرۍ په شا د ریاستي عناصرو لاس ښکاری.
زه دا محسوسوم، بلکې زموږ دا ټول مرګري دا محسوسوي چې د پاکستان ریاست چې دی هغه په خپل باندې د دهشتګردۍ په جوړولو کې د هغې په وده ورکولو کې یو رول لوبولی دی. پاکستان حکومت نن دا دعوه کوي چې مونږ نه دهشتګردي ختمه کړې ده او مونږ د دهشتګردۍ حمایت بند کړی دی. خو بد طالبانو په منځ کې هم فرق پرې ښودلی، خو مونږ دا محسوسوو چې اوس هم پای کې څه فرق نه دی راغلی. په دې نن 14 فروری ده، په 15 فروری باندې په اسلام آباد کې چې دوی هغه کوم بین ارګنایزیشن چې وته وي د هغوی احتجاج د هلته چې مظاهرې کېږي، هلته د هغوی چې پروګرامونه کېږي، هلته د هغې جلوسونه کېږي، نو مونږ په دې باندې زمونږ شک نه، په دې زمونږ یقین دی چې د پاکستان حکومت چې نو اوس هم د انتها پسندۍ او دهشتګردۍ لاس نه دی وست.
چارواکي وایي پرونی برید کې 1 ټپیان شوي تنانو کې 2 هم ژوند له لاسه ورکړو او د مړو شمېره 20 ته ورسېده. د همکارا شمالي سره ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټی وی، پېښور.
دا وایس اف امریکا ټی وی ریډیو د قدر منوریدونکو په پاکستان کې د شی مسلمانانو پر ضد د دوی په عبادتګاو باندې بریدونو چې کومه لړۍ ده هغه سیوا شوې ده او لا هم روانه ده. شکارپور نه وروسته د پېښور په یو جومات کې د شی مسلمانانو پر ضد چې کومه حمله ترسره شوې ده په پاکستان کې مطبوعاتو لخوا دغه پېښو ته ډېر زر ډیر لږ ځای ورکړل کیږي. د دغه په ځای چې دغه مهمه واقعې وخی په مطبوعاتو کې د کرکټ په حق لا خبرونه ښکاره کیدل. چې کوم څېړونکي دي هغوی وایي چې میډیا د تراګرۍ پر ضد خپل رول نه بیخي سترګې اړولې دي. نور تفصیل ریاض حسین په خپل دې څېړنیز رپورټ کې لري.
د پاکستان په جنوبی صوبه سند شکارپور خار کې د فرقی تشدد نه دوه اونۍ وروسته په مرکزی خار پیښور کې یو ځل بیا د شیعه مسلک سره تعلق لرونکو په جمعات کې د جمعې په ورځ په عبادت کې مشغول شل کسان وژل شول او 50 ټپیان کړي شول. خو د ملک دننه د یو څو انګریزي ورسپانو نه علاوه د اردو ژبه قومي میډیا دې پیښتا په خپل ادارتي سپو کې هغه عمرځه نه دی ورکړي کوم چې په کار وو. او زیاتره میډیا د مرکزی خار پیښور په سانه باندې د رائے ورکولو په ځای د سرکاري ادارو او کرکټ په حق لا خپل ادارې شایع کړي دي. پښتنه دادا چې ولې د پاکستان قومي میډیا دغه د مدیر هسي مرض ترهګری په ضد سویلو ته تیار نه ده او په ټول هیواد کې دغه ترهګری د کمیدو په ځای ورس په ورس زیاتیږي. په دې حق لا نوموړی خبريال اقبال خټک ډیو ریډیو سره د خبرو په محل وایي چې میډیا د ترهګری په ضد خپل کردار نه لوبوي او د هغې بنیادی وجہ په ملک کې غیر یقیني صورتحال دی.
امنیتي وضعیت ډیره خراب ده او په دغه حالاتو کې آزاد ژورنالیزم هم ډېر ګران شي او کچره څوک آزاد ژورنالیزم کوي نو هغه په نخه کېږي او گزار کېږي. انګریزي ورځپاڼې بیا هم څه ولیکي چې اردو اخبارونه د ژبې اخبارونه زیات ویلې کېږي. په دغه اخبارونو باندې فشار هم ډېر زیات وي او دباو هم ډېر زیات وي او دغه فشار د لاندې دي بیا په هغه شانتي په آزاده طریقه باندې لیکل کوشش نه کوي. دغه تنظیمونه چې کوم دغه په دې کارونو کې لاس لري په میډیا باندې هم دباو اچوي او فشار لاندې راولي چې هغه دې هغه څونه خي چې باید په کار کې وي.
خو بل اړخ ته د انګریزي ژبې ورسپانو ډان او دی نیوز د تیرې ورځې په پیښه باندې ادارتي صفې شایع کړي دي. دی نیوز ورسپانه لیکي چې د دسمبر د 14 نیټې نه وروسته د پاکستانی ځواکونو مشر جنرال راحیل شریف وزیر اعظم میاں نواز شریف سره په خپل ملاقات کې د 10,000 نه زیات راهګرو د نیولو دعوی کړی وي. اخبار دا خبره هم لیکي چې د پیښور په پیښه کې د تحریک طالبان پاکستان سره تعلق لرونکو ډلې جند الله لاس دی او دا خبره هم څرګنده کړې ده چې د تحریک طالبان قیادت په افغانستان کې جند کوي او د پیښور د ماشومانو د وجنې پړی هم په خپل غاړه اخستې وه. د انګریزي ژبې وتلې ورسپانه ډان په خپل اداریه کې په دې خبره زور ورکړې دي چې د فرقی تشدد د پرلپسې پیښو نه وروسته اوس عام وګړي د امید نه ساتي چې په ملک کې به د ترهګرۍ مخه ونیول شي او یا به دغه تشدد ختم کړي شي. اخبار لیکي چې پاکستان په دې کې هیڅ دلچسپي نه لري چې فرقی تشدد ختم کړي بلکې داسې ډلو ته اجازه ورکړې ده چې خپل ایجنډا سرته ورسوي. اخبار دا خبره څرګنده کړې ده چې د صوبې د انتظام ټولې ادارې نه یوازې په خار کې موجود دي بلکې دا خار یو پوځي خار هم دی او په قبایلي سیمو کې چې د ترهګرۍ په ضد فعالیتونه کیږي د هغې رد عمل هم په دې خار کې مخې ته راځي. ورسپاڼه وایي چې د آرمی پبلک سکول د پیښې نه وروسته په قبایلي سیمو کې د ترهګرو د ملا د ماتېدو دعوی هم کیږي او د یوویشتم ترمیم په نتیجه کې د قومي اکشن پلان نه وروسته په کار نه ده چې ترهګر دومره په اسانه په ګڼ تعداد کې جماعت ته ننوځي او د خپلې خوښې کاروایی وکړي. خو ماهرین وایي چې تر کومه پورې په خپله خارجه پالیسۍ کې بدلون نه وي راوستي تر هغې پورې په پاکستان کې امن راتلل ګران دي. په دې حق له د جنوبي ایسیا د نوجوانانو د تنظیم په خوانی مشر سردار احمد یوسف زئی ډیو ریډیو سره د خبرو په محل د خپلو خیالاتو اظهار صدا سي کوي.
اوس هم د پاکستان خارجه پالیسي چې دا هم په قضې ولاړه ده په کوم ځای چې د پیښور د واقعي نه مخکې ولاړه وه اوس هم په قضې ولاړه ده او که دا خارجه پالیسي موږ بدله کړې نه د افغانستان او پاکستان اوس هم قابل عمل اعتماد نه لري جوړ شوی او دا ځکه نه جوړ شوی چې ټول دنیا د پاکستان خارجه پالیسي ته ګوري. په پاکستان کې څومره تشدد کیږي د دې زیر جديد پاکستان په ناکام او د جرنیلانو په دې خارجه پالیسي کې اوس هم زمونږ د ملک وزیر خارجه نشته. داسې حالاتو کې چې ټول دنیا نظر په پاکستان باندې ده دا بغیر وزیر خارجه نه چلیږي د شتګردۍ ملا به هله ماتیږي چې کله په پاکستان کې د ضیاءالحق خارجه او داخله پالیسي ملا مات شي.
یاد دی چې په پاکستان کې د یوویشتم ترمیم نه وروسته د ملک په مختلفو برخو کې اوس هم د بند کړی شوي تنظیمونو فعالیتونه په نظر راځي. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان.
د پښتنو په کور کلی
خار او خاوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com. واشنگتن ڈی سی سٹوڈیوز نه زمونږ پروگرام ته غوږی مسملګری او سید پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په لاهور کې کونسل اف پاکستان ایڈیټرز یوې غونډې ته وینا کوي چې تراګرۍ د ختمېدو پورې به عملیات جاری وي او تر هغه چې د تراګرو مرسته کوونکو پر ضد به هم ضربې ازب په شانتې عملیات کیږي. نور تفصیل رابعه پیر په خپل دی رپورټ کې لري.
وزیر اعظم یا نواز شریف یو ځل بیا ویلی دی چې د آخري تراګر تر ختمېدو پورې به د دوی په ضد جنگ جاری ساتي او دا چې د دې لپاره څرنګه عملیات چې د ضربې عذب په نوم قبایلي سیمو کې شروع دي هم دغه شان عملیات د کلدم تنظیمونو مرستې کوونکو په ضد په کار دی په ټوله هیواد کې شروع کړی سي. په لاهور کې د کونسل آف پاکستان نیوز پیپرس ایډیټرز د دستوري سره د وینا په مهال وزیر اعظم میا نواز شریف وویل چې د وزیر اعظم چوکۍ د ګلونو سیج نه دی. پاکستان دا وخت د ګڼ شمېر چیلنجونو سره مخ دی او د تراګرو په ضد فوجي عملیات په کامیابۍ سره روان دي. دوی زیاته کړه چې دغه عملیات به د آخري تراګر تر ختمېدو پورې دوام لري.
جو دہشت گردوں کی مدد کرتی ہیں اور ملک کے اندر ہیں ان کے خلاف بھی اسی طرح کا ضرب عزم شروع کرنے کی ضرورت ہے جس طرح کے ضرب عزم اس وقت قبائلی علاقوں میں ہو رہا ہے، نارتھ وزیرستان میں ہو رہا ہے.
ہغا تنظیموں نے چدہ تراغر مرستے کبھی او پہواد کی دننے دی پسیت ہم دغه شان سربیا اس پکار دی چې شروع کړی سي څنګه چې دا وخت په قبایلی سیمو او په شمالي وزیرستان کې روان دی. وزیر اعظم زیاته کړه چې د تراګری پیشي د حکومت د تراګری په ضد جنگ او په هیواد کې د امن راوستو په خیر اده نسی ودرولې. خو دې دا هم ویل چې په دغه پیشو کې د بهرنی لاسخه هم ننکار نسی کېدی. سرګند دی چې پاکستان په 14 دسمبر د پېښور آرمی پبلک سکول کې کېدونکو د برید وروسته چې پکې د یو سلسلویشت ماشومانو په شمول یو نیم سل تنان وژل سي وو د تراګرو د مخنیوي لپاره ملي تګلاره ټاکلې وه او په دې لړ کې حکومت د ګڼ شمېر خلکو د نیولو دعوی هم کوي. او وزیر اعظم نن په دې موقع پر مطبوعاتو هم زور راوړو چې د ریټینګ د چکر څخه دې ووځي او د قومي تګلارې په عملي کولو کې دې د حکومت ملګرتیا وکړي. وزیر اعظم دا هم ویل چې د افغانستان سره د تیرو وختونو په شان د تورونو لړۍ ختمه شوې ده او د هیلو تر مخه د یو بل سره مرستې دوام لري.
آج افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت بہتر ہیں اور ہم وہ بھی مل کے ہمارے ساتھ جو ہے وہ دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں.
نند افغانستان سرا زمج اڑی کی شدیم او دوی ہم زمج سرا پگاڑا د تراگری مقابلہ کوي او د دواړو هوادونو لاړه د تراگری د ختمولو حڅی روان دي. دوی د هند بهرنو چارو وزیر پاکستان ته دراتک د رپورټونو هم هر کلی وکړو او وی ویل چې د دوی سره به د کشمیر په شمول پر ټولو معاملو خبرې وکړي سي او د سنجیده معاملو هواری ته به لمړی توپ ورکوي. تیر ورځ د هند وزیر اعظم نریندرا مودی پاکستانی وزیر اعظم ته ټلیفوني خبرو کې دا خبره مخې ته راغلې وه چې د سرک د ټولو هیوادونو په شمول به د هند بهرنو چارو سکتر د پاکستان سفر هم کوي. څېړنکاران هیلې څرګندوي چې د هند بهرنو چارو سکتر دغه سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ اودرول سوي د خبرو د یو ځل بیا خپل کېدو سبب جوړېدای سي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
ډیوه ریډیو
د ډیوه ریډیو خبريالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی،
ستاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
ډیوه ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدای شئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے جناوریدن کو ڈیو ریڈیو ته یو واری بیا په خیر راغلی د واشنگتن ڈی سی نا زمگا پروگرام لا هم جاری دی یو واری بیا ساسو فام راګرځو مهم خبرونه ساته پته
د پاکستان خیبر پختونخوا پیښور خار کې د شه مسلمانانو هجومات د ترهګرو حملې له وجې د مړو شمېر یویشت ته رسېدلې او نن په دویمه ورځ مړی خاورو ته سپرلې شوې دي. د پیښې ښکار خلکو خپلوانو او د مدني ټولنې غړو د پیښور پریس کلب مخې ته احتجاج کړی او د ترهګرو او حکومت خلاف یې چیغې وهلې.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف یو واری بیا ویلی چې تراګری پر ضد جګړه به تر اخیر تراګر د ختمون پورې جاری وي. هغه ویلی د تراګرو مرسته کوونکي به هم نه پرېږدي.
یہ جو تنظیمیں ہیں جو دہشت گردوں کی مدد کرتی ہیں اور ملک کے اندر ہیں ان کے خلاف بھی اسی طرح کا ضرب عزم شروع کرنے کی ضرورت ہے جس طرح کے ضرب عزم اس وقت قبائلی علاقوں میں ہو رہا ہے.
مشرقی یوکرین کی دروس پلبا جدائی غوختن کو او د یوکرین ځواکونو ترمیان نن په داسې حال جګړه جاری وه چې د ډزبندې تړون عمل کېدو کې څو ګنټې پاتې دي.
او سمرا نیکو خبرونه د تفصیل سره
د خیبر پختونخوا سر خار پیښور کې د شیعه مسلمانانو په امام باړه شبي ځانمرګي حمله کې وژل شوي خلک نن خاورو ته سپارل شوي. په دغه پیښه کې د مړو شمېره یویشت ته رسېدلې. د شیعه مسلمانانو په وژنه د خار په ګڼ شمېر برخو کې غم او غصه وه، خو د دې پر ضد کوم غټ احتجاج نه دی شوی. د شیعه مسلمانانو د حقونو لپاره کار کوونکي، امامیه تنظیم او د سماجي ټولنې غړو د پیښور پریس کلب مخې ته احتجاج کړی. دوی د ترهګرو او د خیبر پختونخوا حکومت پر ضد چغې وهلې. احتجاج کوونکو ډیو ریډیو ته ویلي دوی فکر کوي حکومت اوس هم په ښه او بد طالبانو کې فرق ختم کړی نه دی.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په لاهور کې کونسل آف پاکستان ایڈیٹرز یوې غونډې ته په وینا کې ویلي چې د تراګرۍ د ختمېدو پورې به عملیه جاری وي او تر هغه چې د تراګرو سره مرسته کوونکو پر ضد به هم د ضرب عصب شانتي عملیات کېږي. نواز شریف وویل چې د تراګرۍ پر خلاف د افغانستان سره مرستې پاکستان جدي اخلي او په دې لړ کې هیواد سره د پاکستان اړیکې ټینګې شوې دي. بلخوا د امریکې کانګرس د خارجه امورو د کمیټې مشر اډ رویس په پاکستان د تراګرۍ پر ضد جګړه کې د دوه مخیزه تګلارې خپلولو تور لګولې او جان کیری ته لیکل شوی یو خط کې ویلي چې په پاکستان باندې سفری بندیزونه ولګول شي او د امریکې لخوا د پاکستان سره پوځي امداد دی په شرطونو وړاندې کړی شي. اخوا د افغانستان پاکستانی چارواکي وایي چې د افغانستان پولې ته څیرمه د پاکستان په قبایلي سیمې کوزې کرمې په شهیدانو ډنډ سیمه کې امنیتي ځواکونو لخوا عملیاتو کې 15 وسلوال وژل شوي دي او هم په دغه مهال د دوی یو امنیتي عسکر ژوبل شوی دی. امنیتي ځواکونه وایي چې دغه عملیاتو کې نه صرف وسلوالو ته ځاني زیان اوریدلی دی بلکې د دوی نه درنه وسله هم ترلاسه کړې ده.
د پاکستان بلوچستان ایالت کې چارواکي وایي امنیتي ځواکونه ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ پر ضد څاڅکي ورکوونکي ډلې لټون کوي چې د جمعې په ماښام په ژوب ضلعه کې بے درکه شوې وه. اخوا په قبایلي سیمه خبر ایجنسۍ کې وسلوالو د پولیو ډلې په ګاډي ډزې کړې دي چې پکې ډرایور وژل شوی او د پولیو ویکسین ورکوونکي ژوبل شوی دی. پولیټیکل انتظامیه وایي دا پېښه د لنډي کوتل تحصیل لوی شلمان سیمه کې رامنځته شوې. غیر قانونه ډلې لشکر اسلام د دغه پېښې ذمواري په سر اخیستې.
او اخوا د خالی پرواز یوکرین کې د ځواکونو د روس په لور جدای غوښتونکو ترمنځ نه ختی شوې دي. چلوان دي د دغه نه ختو د بندولو لپاره د ډزبندې تړون شوې. دغه ډزبندې چې د خالی پرواز د شپې 12 بجو نه پیل کیږي ورځو پس راځي چې د یوکرین، روس، فرانس او جرمني د بیلاروس په منځ کې په دې باندې تړون هم شوې. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا لخوا به د اتوار پر ورځ غونډه کیږي چې دغه عاجل غونډې مقصد بندی عملی کول دي. د ملګرو ملتونو نمائندگان وایي چې 15 غړو دغه ډله به د روس لخوا د رزبندۍ مسوده یا پریکړه باندې رای ورکوي او په ټولو اړخونو باندې غږ کوي چې دغه تړون عملی کړي.
د امریکې صدر براک اوباما شمالي کیرولاینا ریاست کې د یو کالج سره نږدې د درې مسلمانانو وژنه او وحشي او د غم او غوسې نه ډک قتلونه بللی دي. صدر په یو لیکل شوي بیان کې ویلي، امریکا کې څوک هم په دې وجه په هدف کول پکار نه دي چې هغه څوک دی د چا په شان دی او یا د کوم مذهب عبادت کوي. ښاغلي اوباما د دې خبرې هم پخلی کړی دی. د ملک استخباراتي اداره اف بی آی د دغه وژنو پلټنې شروع کړي دي چې معلومه کړي د ملکي قانون خلاف ورزي خو نه ده شوې.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
اوس هم تاسو ته د یوکرین په حقله تازه معلومات وړاندې کوو. یو څو ورځې وړاندې د فرانس، جرمني او د روس د یوکرین د چارواکو لخوا په مینسک کې، بیلاروس په پایتخت مینسک کې یو تړون شوی و چې ورسره د په یوکرین کې د یوکرین د ځواکونو او د روس په لوا جدای غوښتونکو ترمنځ چې کومې نښتې روانې وي د هغې په حقله مهمه د ډزبندۍ اعلان شوی. خو د دې ډزبندۍ د اعلان باوجود هم د خالی په ورځ چې دې نښتې شوې دي او دغه نښتې لا هم روانې دي. نور تفصیل په دې حقله باندې محوش جلیل په خپل دې رپورټ کې لري.
یوکرین کې د جنگ بندې نوې معاهده لاسلیک کېدو څو غنټې وروسته د هیواد په شرقي برخه کې دونستیک او لوهانسک ښارونو کې د ګولباري خبرونه ترلاسه شوې دي. د دونستیک ښار ځای انتظامی د جمعې پر ورځ رپورټ کړي چې د حکومتي کنټرول لاندې آرټیمیوس کلی کې په یو سکول باندې ګوله غورځېدو له وجې دوه تنان وژلي شوي چې پکې یو ماشوم هم شامل دی او پنځه تنان ژوبل شوي دي. ځایي چارواکي د دې برید تور په یاغیانو لګوي. په یوکرین کې د شخړې ختمون لپاره یوکرین، روس، جرمني او د فرانس مشران د تیر زیارت پر ورځ په یوې لوزنامې متفق شوي وو چې تر مخه به د 14 او 15 فروری په منځنۍ شپه 12 بجې به په شرقي یوکرین کې جنگ بندي کیږي. د 14 نکاتي معاهدې تر مخه د روس پولې ته نږدې نه د ځواکونو شاته کول، د قیدیانو تبادله او د راتلونکي اتوار ورځې نه به ډزبندي عملي کېدل شامل دي. د ملګری ملتونو سیکرټر جنرال بان کی مون په شرقي یوکرین کې د روس پلوه پاسون ختمولو په لړ کې د سلور وڼو هیوادونو مشرانو د هڅو ستاینه وکړه او زیاته کړه چې د تمه لري چې ټول فریقین به د دې معاهدې پابندي وکړي. د جرمني چانسلر انګلا مرکل ویلي چې دا معاهده د امید څړیکه ده. د یوکرین صدر پیټرو پوروشینکو ویلي دي چې په دې معاهدې عمل کول به ګران وي. امریکا ویلي دي چې په داسې مهال چې د ډزبندې عملي کېدو وخت نږدې را روان دی، نو روس په شرقي یوکرین کې روس پلوه یاغیانو ته په غټې شمېرې کې پوځي سازو سامان لیږل شروع کړی دي. خو روس دې نه انکار کوي چې ګنې جګړې کې مرستو لپاره ځواکونه یا وسله د پولې بل خوا ته لیږي. لس میاشتې وړاندې دا جګړه شروع کېدو وروسته اوسه پورې په دې کې خواشا 15,400 خلک وژل شوي او په زرهاو نور ژوبل دي. د یوکرین پوځ ویلي دي چې د جمعې په ورځ په دیبالستیف او د شرقي یوکرین په نورو برخو کې جګړې کې 11 عسكر وژل شوي او 30 ژوبل شوي دي. دا مرګ ژوبله د ډزبندې معاهدې باوجود مخې ته راغلي. د فرانس صدر فرانسوا اولاند ویلي دي چې که د معاهدې پاسداري وکړي شوه نو دا به یو جامع سیاسي حل وي. د جرمني چانسلر انګلا مرکل خبرداری ورکړې دي چې که په یوکرین کې د جنگ ختمون لپاره شوې معاهده که په مکمله توګه نافذ نه کړې شوه نو یورپي یونین به د روس پر ضد نور بندیزونه لګوي. دې زیاته کړې ده چې اروپایي مشرانو ته یې ویلي دي چې په روس باندې د نورو پابندو لګولو معاهده ځان سره تیار کړي دي چې د ډزبندۍ نه کېدو په صورت کې عملي کړي. د بیلاروس سرخار مینسک کې لاسلیک شوی دې معاهده مقصد یوکرین کې روان جنگ ختمول دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خپنې غباندې اوري. د افغانستان چیف ایگزیکټیو یا انتظامی مشر عبدالله عبدالله نائب محمد محقق په افغان مذهبي مشرانو باندې غږ کړی دی د دولت اسلامي یا داعش ترهګر ډلې پر ضد خلکو ته ویناوي وکړي. مزار شریف کې د عالمانو یو بې غونډې ته نوموړي ویلي داعش یو ترهګر ډله ده او مذهبي عالمان دي د دې خلاف خپل رول اوروبوي. نوموړي دا خبرې په داسې حال کړې دي چې په وروستیو ورځو کې ځنې تندروا ډلو په افغانستان کې د داعش لپاره د مرستو اعلانونه هم کړی دي. رپورت په د افغانستان نه زمونږ خبريال کما سره تر کوي.
محمد محقق چې د افغانستان د ملي وحدت په حکومت کې د اجرایوي رئیس دویم مرستیال دی په مزار شریف کې د دینی علماو یوې غونډې ته د اسلامي دولت یا د داعش د ډلې په اړه وویل چې د دغې ډلې په اړه باید چې دینی علما لاس په کار شي او پر ضد تبلیغات وکړي.
علمای اسلام وظیفهش هست که جلوی این فتنه عظیمی را که جهان اسلام را به خطر انداختن و ملت های مسلمان را پارچه پارچه میکنن در برابرش انشاءالله احساس مسئولیت اساسی خود بکنن.
دیوای د اسلام د دینی علماو دنده دا ده چې د دغې سترې فتنې چې جهان یې په خطر کې اچولی دی او مسلمان ملتونه یې سره بیل کړل، امید لرم چې دینی علما به د دوی مخه ونیسي او په وړاندې به یې تبلیغات وکړي. محمد محقق دا خبرې په داسې مهال کې کوي چې آخوا د افغانستان له بیلابیل سیمو نه داسې رپورټونه ترلاسه کیږي چې د دغې ډلې خلک په یو شمېر سیمو کې لیدل شوي او فعالیتونه یې هم پیل کړي دي. ښه مثال یې په هلمند ولایت کې ملا عبدالروف خادم و چې هغې له اسلامي دولت سره بیعت اعلان کړی و او بیا د همدې ولایت په ګجکي ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو د بي پیلوټ الوتکې په یوه برید کې له څلورو نورو ملګرو سره یو ځای ووژل شو. له دې سره سره د اسلامي دولت غړي په لوګر، غزنی، زابل او څنور ولایتونو کې هم لیدل شوي او آن د پلازمینې کابل د عمومي پوهنتون په دیوالونو هم د داعش یا د اسلامي دولت په ملاتړ شعارونه هم لیکل شوي دي. خو له دې سره سره حکومت دا خبره کوي چې دوی دومره وس او توان لري چې د داعش په وړاندې وجنګیږي او پرې نږدي چې دغه ډله خپل فعالیتونه په افغانستان کې ترسره کړي، چې په دې وروستیو کې په عربي هیوادونو کې راڅرګنده شوه او تر دې مهاله یې په عراق، سوریا او څو نورو هیوادونو کې ډېرې سیمې هم له واکمنو حکومتونو نیولې دي. کمال صدات، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
دا وایس اف امریکا دی وری دی قدر منوریدونکو په پاکستان کې که یو خو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د تراګری پر ضد جګړې کې د نو ژمنو داوی کوي، نو بل خو د امریکای د کانګرس د خارجه امورو د کمیټې مشر اډ رویس چې دی هغه په پاکستان باندې د تراګری پر ضد په جګړه کې دوه مخیزه تګلارې خپلولو تورونه لګولی دي او د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری ته یو خط لیکلی دی چې په دې کې ویلي دي چې په پاکستان باندې باید چې سفري بندیزونه ولګول شي او د امریکې لخوا د پاکستان سره چې کومه پوځي مرسته ده یا امداد دی هغه دې هم په شرطونو ورکړی شي. نور تفصیل پیر ولایت چا په خپل دې رپورټ کې لري.
په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت او فوج په ملک کې د ترهګرو په ضد د فیصله کن عملیاتو پیل کېدو دعوی کوي، د امریکې د کانګرس خارجه امورو کمیټې مشر پاکستان باندې د ترهګرو په ضد دوه مخه پالیسي لرلو تور لګولی دی او د خپل حکومت نه د پاکستان خلاف د سفري او امدادي بندیزونو لګولو غوښتنه کړې ده. د خارجه امورو کمیټې مشر د امریکې خارجه وزیر جان کیری ته لیکلی شوی یو خط کې تور لګولی دی چې پاکستان اوس هم د ترهګرو په ضد عملیاتو کې د ښه او د بد توپیر کوي او امریکې ته پکار دی چې دغه پالیسۍ په سر پاکستان باندې سفري بندیزونه ولګوي او پاکستان ته ورکوونکي امداد هم د ځینې شرایطو سره وتړل شي او دا چې د هغه پاکستانی چارواکو خلاف د ګیره هم راتنګ کړي شي څوک چې د ترهګرو سره اړیکې لري. په دغه خط کې د امریکې د پاکستان په حق له پالیسۍ کې د لوی بدلون راوستلو مطالبه شوې ده او دا دریس خپل کړی شوی دی چې تر څو پاکستان په ریاستي کچ د جنګیالي تنظیمونو د مرستو نه لاس نه اخلي تر هغې د امریکې او پاکستان ترمنځ دوامداره او ګټور بنیادونو باندې دواړخیزه تعلقات ساتل ممکن نه دي. د خارجه امورو کمیټې مشر په خبره کې سهم د پاکستان حکومت د القاعدې د حقانی شبکې او کلدم تحریک طالبان پاکستان خلاف عملیات پیل کړي دي، خو ورسره دا هم یو حقیقت ته چې هند مخالف لشکر طیبه، جیش محمد او شیعه مسلمانانو قتلعام کې ککړ لشکر جنگ وي غونډې تنظیمونو خلاف هیڅ کاروایی نه کیږي او داسې لګي چې پاکستان خپل هغه پالیسي بدلولو ته تیار نه دی، رقم تر مخه چې دغه تنظیمونه ګاونډي هیوادونو هند او افغانستان کې د خپل مقاصد تر لاسه کولو لپاره کارول کیږي. دغه تورونو په حق له ډیو ریډیو چې کله د پاکستان د سینټ د خارجه امور کمیټې یو غړي سینیټر طاهر مشهدی چې تعلق یې د ایم کیو ایم سره دی نه وپوښتل، نو د ده ویناوه چې پېښور آرمی پبلک سکول باندې د حملې وروسته ټول پاکستانی قوم او ریاست د ترهګرو خلاف یو موټی شوی دی او په داسې موقع باندې د پاکستان پالیسۍ ته د شک په نظر نه دی کتل پکار. سینیټر مشهدی دریس خپل کړ چې امریکي او لوی طاقتونو ته دا منل پکار دی چې تیر وختونو کې دوی هم د طالبانو او د روس مخالف جهادي تنظیمونو سره مرستې کړي دي او صرف د دوی د سرپرستۍ الزام پاکستان باندې لګول مناسب نه دی. خو ورسره سینیټر مشهدی دا اعتراف وکړ چې د پاکستان په اهم ښارونو کې اوس هم هند مخالف او فرقه ورانه وجنو کې ککړ کلدن تنظیمونه په ښکاره ډول تنظیمي فعالیتونه کوي.
پنجاب پروینس میں ان کے سیف ہیونز ہیں اور کراچی کے آس پاس یہ لوگ کنٹرول کرتے ہیں سرٹن علاقوں کو، ادھر ان کے کورس چلتے ہیں، مگر یہ کہنا کہ ان کے خلاف نہیں کر رہا پاکستان یہ بالکل غلط ہوگا.
دی وای چې دا حقیقت دی چې ځنې غیر قانوني تنظیمونه پنجاب ایالت په سویلي برخو او د ملک په اقتصادي مرکز کراچۍ کې وجود لري او تر دې پورې چې دغه تنظیمونه د خپل ولکې لاندې علاقو کې باقاعده عدالتونه لګوي. خو د طاهر مشهدی په خبره دا ویل به غلط وي چې پاکستان د دغه تنظیمونو خلاف کاروایی نه کوي او د زیاته کړه چې د دې تنظیمونو مکمل خاتمه به وخت اخلي. څرګند دی وی چې د امریکني کانګرس لخوا پاکستان باندې د ترهګرۍ په ضد دوه مخیزه پالیسۍ ته دوام ورکولو تورونه په داسې حال کې لګېدلې دي چې هم تیر ورځ د پاکستان پخوانی فوجي صدر پرویز مشرف یو برطانوي اخبار ته ویلو چې د پاکستان د مخبری ادارې ISI ځکه په افغانستان کې د طالبانو ملاتړ کوو چې داغه په کول د کرزی په حکومت کې د پښتنو نمایندګي د نیش برابر وه او پاکستان د طالبانو په مرسته د هند مخه نیوله. او د ISI پخوانی مشر اسد دورانی هم د اټکل څرګند کړی دی چې د القاعده شبکې وژل شوي مشر اسامه بن لادن ایبټ آباد کې موجودګۍ نه د پاکستان حکومت او فوج خبرو. پیر ولایت شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
در وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو دے زمنگا دا یو ساتا خبری خبرونا تاسو دو واشنگٹن ڈی سی نا نیخ پنی غبانی اوری دا پاکستان قبائلی سیما خیبر ایجنسی کی د پولیو په یو گاڑی باندې ډزې شپې دي چې پکې ډرایور وجل شوی دی او د پولیو ساسکی ورکوونکې تن ژوبل شوی دی. پولیټیکل انتظام یوای دا پیښه د لنډې کوتل تحصیل په لویس شلمان سیمه کې رامنځته شوې ده. دا په داسې حال باندې چې د خیبر پښتونخوا حکومت د مرکزي حکومت او د پاوز سره په شریکه باندې د صحت کا انصاف پروګرام شروع کولو فیصله کړې ده چې د دې تر مخه به د خیبر پښتونخوا دولس ضلعو درې قبایلي سیمو او دوه نیم قبایلي سیمو کې کمپاین شروع کیږي. رپورټ پې د پېښور نه زمونږ خبریال حمید الله راکوي.
پولیټیکل انتظامیه د چارواکو د وینا تر مخه دغه پېښه د خیبر ایجنسۍ د لنډې کوتل په لوی شلمان سیمه کې د پاک افغان پولې په سرحدي کلي شینپوخ کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې نامعلومه وسلوالو د پولیو مانیټرنګ ټیم په ګاډي ډزې پیل کړې. په ډزو کې د ګاډي ډرایور مړ او د پولیو یو کارکوونکی ژوبل شوی دی. په پولیو ټیمونو دوامدار بریدونه د صحي چارواکو په وینا په پښتني سیمه کې د پولیو د بیماری په ختمون کې یو لوی خنډ دی. د پښتونخوا د پولیو د مخنیوي د پروګرام یو چارواکی ډاکټر امتیاز علي شاه وایي
دی وخت کې په ټوله دنیا کې 85% کې سونه چې کم دی هغه د پاکستان نه دي او بیا په پاکستان کې دنه چې کم دی نو 85% کې سونه د خیبر پښتونخوا او فاټا نه دي. کوم د دنیا په لیول باندې وګورو نو خیبر پښتونخوا او فاټا نه 70% کیسز چې کم په ټوله دنیا نه رپورټ شي دي هغه د خیبر پښتونخوا او فاټا نه دي. د دې اهمیت خو په پولیو په پروگرام په حواله سره دسی دي. دوی مچ کوم خبره ده چې هغه دلته کې دا کیسز ولې زیات دي. کوم غدې ته لګو ګورو چې په دې کې زمګا یو خو هغه بارډر ایریا چې کوم د خیبر پښتونخوا او د فاټا په منځ کې دي الته کې د سکیورټي انتظامات کول. دویم چې کوم دی جنو دلته کې چې کوم په دې پولیو ټیمز باندې اٹیک کېدل هغه په حواله سره نو د لا انفورسمنت ایجنسیز پکې ډېر غټ رول راشي.
دا پیښه په داسې مهال مخې ته راغلې د پښتونخوا حکومت، مرکزی حکومت او پوسټ په شریکه د پښتونخوا په دولس ضلعو او د قبایلي ایجنسۍ په شمالي او جنوبي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ او په اف آر بنو او اف آر پشاور کې د صحت کار اتحاد د شریک پروګرام پرانسته کړې ده. دا پروګرام پرون د تحریک انصاف چیرمین عمران خان پرانستی وو او د ګل دوره زنبا په یادو سیمو کې پیل کیږي. عمران خان ویلی وو چې په پولیو ختم نه کړل شو نو پښتنو وګړو ته بعد نړۍ نور هیوادونو ته تلل ګران شي.
پښتونخوا سے جو لیبر ہے جو لوگ ہیں یہ باہر نہیں جا سکیں گے ان کو
وہ باقاعدہ ٹیکے لگوانے پڑیں گے، ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔
ددی پروگرام لاندې بعد درې درش لکه ماشومان ته د پولیو په ګډون د نهن بیمارو پر ضد ټکې لګول شي، او د پولیو د مهنیوي د پروګرام یو بل چارواک ډاکټر طاهر ندیم وایي د مرکزی او صوبایي حکومتونو او د پوز دغه پروګرام کې ګډون د ښه امنیت او سکیورټی په خاطر دی۔
د صحت کې اتحاد چې کوم د بنیادی شوزونه اول خو د ټول غټه خبره دا ده چې دا د پاکستان آرمی، خیبر پختونخوا حکومت اور فیڈرل حکومت، وفاقی حکومت چکم دے، اگر خاص کیونکہ فاٹ چکم دے اگر وفاقی علاقہ دا نو دا دا دی درے وڑو اتحاد دے زیادہ تر زمانگ مثلا سیکیورٹی مسئلے دی، نو چچر تا سیکیورٹی مسئلے دا پولیس تا اگر کسا پرابلم کی گی، نو آرمی اویلیبل دے چچر تا بلس دا سے مسئلے، نو دے ٹول پلاننگ چکم دے دا مشترکہ شویلا دے کے وفاقی حکومت ہم شامل دے، دے کے آرمی ہم شامل دے، دے کے فاٹا وال لکم چکم دلتا لوکل غدی فاٹا گورنمنٹ الکاران دی اغم پاک شامل دے، خیبر پختونخوا گورنمنٹ ہم پاک شامل دے۔
دا پروگرام بعد مئی دا میاشتی پوری دوامدار وی، او پکے بعد پختونخوا پا پیخور، چارسدا، نوخار، مردان، کوہاٹ، سوابے، کرک، ہنگو، بنو، لکی مروت، ڈی ای خان او ٹانگ ضلع کے دا ٹیکو و دور چلولی شی۔ حمید اللہ، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو، پیخور۔
وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو دے۔ د پاکستان بلوچستان ایالت کې چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونه ماشومانو ته د پولیو ناروغي پر ضد څاڅکي ورکوونکي یوې ډلې لټون کوي چې د جمعې په ماښام بې درکه شوې وه۔ چارواکي وایي دغه پیښه په ژوب ضلع کې رامنځته شوې ده۔ رپورټ پې د کوټنه زمنګا خبریال حمید سمسور راکوي۔
چارواکی وی د تشدد نویانه پیشه د بلوچستان د نوشکی په سیمه کې رامنځته سواله د بلوچستان د علی محکمه ستر قاضی نور محمد مسکانزی چې له خاران څخه نوشکی ته روان و نوشکی ښار ته نږدې د خاران ترپلسی کله د قافله تیر سواله ترپل لاندې د ریموټ کنټرول زورور چاودنه وسواله۔ پولیس وی چې د بلوچستان د علی محکمه ستر قاضی نور محمد مسکانزی خوندي دی، خو البته د ساتونکو گاډی چې د په قافله کې په بدرګه باندې روانه وله واغه زیان رسیدلی دی۔ قاضی نور محمد مسکانزی لتیرو یو څو ورځو زخه د بلوچستان د ضلعي عدالتونو په دوره باندې وو۔ چارواکي وایي چې چاودنه دومره زور وروله چې د پله یوه برخه یې بشپړه ویجاړه کړې ده۔ په بلوچستان کې تر دې لمخه پخوانی گورنر ذوالفقار مکسی او پخوانی اعلی وزیر پر نواب اسلم رسانی باندې هم د ریموټ کنټرول بمی چاودنی تر سره سوی وي، دوی هم روغ رمټ وتلی وو۔ د تشدد دویمه پیښه بیا 13 ورځ د بلوچستان مرکزی ښار کوټي څخه د شمال ختیس په لور د 340 کیلومتره په واټن باندې د ضلع ژوب د مرغکبزی په سیمه کې رامنځته سوله۔ چارواکي وایي چې دغه ډله 13 ورځ پر 11 بجې باندې په ایمبولنس گاډی کې له ژوب څخه مرغکبزی ته روانه سوله۔ د ژوب مرستیال کمشنر نظر محمد کتران وی
خالی لیوی سیدھا کاروائی کی یا نور ادارے
د پولیو په دغه ډله کې عبدالحمید، عبدالسمد، د لیویزو عسکر بیا محمد نسیم او محمد ایوب شامل دي۔ ځایي چارواکي وایي چې له ژوب څخه تر مرغه پکرزی پورې د 2 ساعتو لار ده۔ په بلوچستان کې تر دې لمخه د پولیو پر ډلو باندې په کوټه، کل عبدالله، پشین، ژوب او لورلایی کې هم بریدونه تر سره شوي وو۔ په بلوچستان کې د پولیو د څاڅکو ورکولو د سازمان مشر حلیم وایي چې په دوی کې اوس ډېره ویره خوره ده۔ د ژوب د مرغکبزی دغه سیمه ویولور تل د کلاسې پلازیلی تنګای درزی، ګوالای درزی او علی خیل دی، و بل لور ته بیا د لورلای میختر او لاله ملازی دی، و بل پلو ته بیا د زیله مسخیلو سرغونډی پرته ده۔ تر اوس مهاله پوری د دغو پیښو مسولیت چا په سر نه دی اخستی۔ په تیر 2 میاشتو کې د ژوب او د کلاسې پلال سیمې زخه د تشتول سو کسانو شمیره اوس و 22 تر رسیدلې ده۔ حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کوټه۔
وایس اف امریکا جبه ریډیو د قدر مناوریدونکو سم د خبرونه په اخیری برخه کې د 14 فروری ورځ چې په ګرد نړۍ کې د خپل خپلوانو ته د خپل مینې د اظهار او دوی سره د مینې وړاندې کولو ورځ وي، په داسې مهال چې د پښتنو سیمې زیاتره د خفګان او د زړه راښکونکي بدو پیښو وروسته د دغې د هیرولو په کوشش کې دي، نو دغه ورځ دوی څنګه لمانځي؟ احسان محمد خان پرې تفصیل لري.
د ویلنټاین ورځ پاکله چې د تاریخ لیکونکو ډیر څه لیکلي دي، او دغه ورځ مانځلو رسم چې د سوونو کلونو نه را روان دی او اوس په غونډه نړۍ کې دغه ورځ د مینې د ورځ په توګه مانځل کیږي. په دغه ورځ نه یوازې ځوانان او پیغلې رنگینې او ځانګړې جامې اغوندي، بلکې په کورونو کې هم مشران او کشران یو ځای خوراکونه، ګلونه او ډالۍ یو بل ته وړاندې کوي. په لنډو ټکو کې چې دغه ورځ د خوشحالۍ او مینې مانځلو یو موقع ده، خو د پښتنو په سیمو کې لکه د ځنې نور تیوارونو دغه ورځ هم متنازعه ګرځولې کولو هڅې کیږي. د مدني ټولنې فعال غړي میرمن سنا اجاز چې د ډیور ریډیو سره د خبرو په وخت تیره ورځ پیښور کې د شیا مسلمانانو په وجنه احتجاج کې ناسته وه، دی وویل موږ هم غواړو چې دغه خوشحالیانې ومانځو، خو د پښتنو په سیمه کوم حالات روان دي؟ په دغه کې یوازې په زړه دغه ارمان ساتلی شو.
سیمانځي ودا سي خوشاله په پښتنو سیمه کې راځي چې ولنټاین ډے په شان د ورځ باندې ویټ کیږي. کنن هم ګور مونږ نن دلته د پښتنو خاصه د سوسایټي چې کوم لاز مونږ شیرو نه خويندې چې دی اوی سره په سپورټ کې مونږ احتجاج کړی دی. نو دنیا کې په نړۍ کې په کوم ګوټ کې خلک دازمي نه ورځ مانګي نو مونږ ورته خفکی کو خو نه خو
د پښتنو په سیمه چې وخت په وخت د ترهګرۍ داسې خونړي بریدونه او پیخي لیدل کیږي چې د اولس په ذهن او فکرې د طرحې نقشونه پرې خودی دي. د سماجی چارو کارپوها سمینا افریدی وای هر څوک د پښتنو په ځمکه صورتحال خنه دی او د دوی سترګې لا د غم نه سرې دي، خو پکار ده چې دغه د خوشحالۍ موقع مونږ هم ومانځو.
دا خو د ژوند د خوشحالۍ نښه ده، بالکل چې دین دا مانځل پکار دي. زه دا ینګ ینګ جنې کې ګورم ځاله خپل جامې اخلي، دا یو خوشحالي واړه واړه شیان اخلي، ملګری ملګری خپل کې دا یو ځای شي، لاړی شي ته کې کونو خوري ته کې لنچ لا دینه نه لاړی شي، بالکل صحیح ده چې زمونږ زړه خوب دي. ځکه موږ ته هر څه کې هغه ماشومان موږ نشو هیرولې چې کوم وینه لکه پرون چې اشوا دا لکه هیرې دې نشي مونږ، او هغه خلک وي سم چې وي غم خاوی رو رو خور دي.
د مدني ټولنې یو بل فعال غړی نسیم خان د وړ په وینا د ترهګرۍ پیښو نه یوازې د عام ولس فکر او سوچ بدل کړي، بلکې د پښتنو دانشوران، پوهان او شاعران هم لا د خپل قام د غمونو اوزګار نه دي.
نو دا ویلنټاین ډے په نامه کې کومر نړۍ مانځي، دا هو کار د چیزن ته په خیبر پښتونخوا کې هم خلکو هغه سي مانځلې، خو دلته کې د خلکو لاسونه په وینو سره دي، بدنونه په وینو سره دي. نو دلته کې خلکو غرض ونه مانځله، او د هغې وجه دا ده چې پارکونه ویران دي، ټول زور چې دی په هغه په هسپتالونو کې دی، په مقبرو کې دی، په داسې ځایونو کې دی چې هلته کې خپلو مینهوالو لا خلک نه ورته د ګلینو ډالۍ پیرزونې کولی شي او
دا ویلنټاین د غورز چې ژوندۍ کامونه لکه د نورو موسمونو او تیوارونو ډیر په ویار مانځي، خو د پښتنو په سیمه کې نه یوازې د ویلنټاین ورځ بلکې د پښتنو خپلې د میلو او خوشحالیانو ورځې مانځلو دستوري هم د امنیت خرابې وزې له کبله د اخیری سوکلونو نشي سرته کېدلی. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.
د دې اونۍ سرلسندرې کومې دي؟
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ډیوا ټاپ 10 ته خپل نظر ولېږئ.
د فیسبوک پته ده وی او ای ډیوا،
د ټوئیټر پته ده وی او ای ډیوا،
ایمیل دی
ډیوا ریډیو ات وی او ای نیوز ډاٹ کام،
او ټلیفون دی
001-202-205-003.
او ویډیا ټلیفون دی
0800-999-90.
ټاپ 10 د هر خالی پرواز د پاکستان په وخت د نهونه تر لسو بجو پورې اوریدای شي.